بعدی میزبان شما صفی الله خوش آمدین.
دیر مننه کوم ستری مشه سید سمی عباس وقت پاون سن که دسار ات بجی شوی. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې چې تر 9 بجو دوام کوي د ازادي راډیوي مجله خپریږي، خو په لومړیو 15 دقیقو کې د خبرونو او راپورونو وخت هم شته. مهمه موضوع دا ده چې امریکایي چارواکي په دوحې کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر ټویټر لیکلي دی د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ په هدف هند ته تللی دی. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناټو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره حقیقي چانس لاسته راغلی دی. د هرات ښار د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او تر شلو نورې زیات ټپیان کړي دي. او ایران د اروپایی د اټومي تړون اروپایی لاسلیکونکو هیوادونو ته ویلي چې که پر دغه هیواد د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونه نیسي، د یادو تړون له تعهداتو به زیات واوړي. پوره خبرونه. د ناټو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره حقیقي چانس ګوري. هغه دا خبره نیوزیلند ته په سفر کې نن کړې ده.
We now see a real chance for peace in Afghanistan.
دی وی موږ اوس په افغانستان کې د سولې واقعي چانس ګورو. موږ د سولې یو تړون ته تر بل هر وخت نږدې یو، او ناټو هم د خبرو له لارې یو سیاسي حل ته د رسېدو لپاره له ټولو هڅو کلک ملاتړ کوي. د ناټو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا خبرې داسې وخت وکړي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو اتم پړاو خبرې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمي خلیلزاد پرون ماښام په دې خبرو کې د ډېر پرمختګ یادونه کړې. تمه کېږي چې خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره دا وار د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. د هرات ښار د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او تر شلو ډېرې زخمیان کړي دي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د هرات دیوالي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تر اوسه پورې څلور کسان شهیدان شوي دي، تقریبا شل تنه کسان هم ټپیان دي. دوی ګرد ملکي کسان دي په چې کې نظامي خلک نسته. دلته موږ هڅه کوو، پولیس هم تلاش کوي چې د دوی انګیزه پیدا کړي او منشي له لرو چې عاملین یې ګرفتار.
د خغلی فرات په خبره د دریو شپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. تر اوسه له دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هلمند امنیتي چارواکي د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 15 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د رسنیو عامر زمان همدرد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د دوشنبې په ورځ د افغان ځانګړو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوي دي. د همدرد په خبره په دې عملیاتو کې 22 کیلومتره ساحه له وسلوالو مخالفینو پاکه شوې ده. ښاغلي همدرد همدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې ملکي وګړو او په خپل افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې د هوایی برید پر مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته تر رسېدو د مخه په نښه شوی. د غزنی د والي ویاند عارف نوري
دښمن پلان درلوده چې له چاودیدونکو موادو څخه ډک یو موټر په وسله باندې د غزنی په مرکز کې پر دولتي تاسیساتو تروریستي برید ترسره کړي، خو له نیکه مرغه مخکې تر رسېدو مخکې د پاتسي معلوماتو پر بنسټ افغان هوایی ځواکونو د خواجه عمري ولسوالۍ په برکات سیمه کې ورباندې هوایی برید ترسره کړ چې په ترڅ کې یاد موټر بم لوی زرمرګ د جګر سره یو ځای له منځه وړل شوی دی.
ښاغلي نوري زیاته کړه چې دریو برید کوونکو په یو جلا پیښه کې نیت درلود چې په ګیلان کې د سیمه ییزو پاڅون کوونکو قومندان د دې ولسوالۍ په بازار کې ووژني، خو هدف ته تر رسېدو د مخه وپېژندل شو او ووژل شو. غزنی د افغانستان یو له ناامنو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د شیعه مذهب یو با نفوذ روحاني مشر آیت الله محمد آصف موسینی تیر ماښام په 84 کلنۍ ومړ. د نوموړي د کورنۍ غړیو ته نږدې سرچینو دا خبره تایید کړې ده. ویل کېږي چې نوموړي له یو کال راهیسې په یوې ناروغۍ اخته و. ښاغلي موسینی د حرکت اسلامي افغانستان په نوم حزب رامنځته کړی و چې د هغه وخت شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې په افغانستان کې جنګېده. ښاغلی موسینی په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا وروسته د دولت لوړ پوړی ویان شو او د کورنیو جګړو تر پیل وروسته اسلام آباد ته وکوچید. نوموړي د افغانستان د کورنیو جګړو په اړه چې د مجاهدینو د بیلابیلو ډلو ترمنځ ونښتې رسمن خپل مخالفت اعلان کړ او په عین حال کې د سنی او شیعه ترمنځ د اختلافاتو پلوی هم نه و. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. تهران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو هیوادونو ته ویلي که پر دغه هیواد د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونه نیسي یا ایران به د تړون له تعهداتو زیات واوړي. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان ویاند بهروز کمالوندي ویلي موږ به یا خپلې ژمنې یوې خواته پرېږدو یا به یې وځنډو او د خپلو اټومي فعالیتونو سرعت به زیات کړو. بریتانیا، فرانسه او جرمني هغه اروپایي هیوادونه دي چې په 2015 کال کې د نورو اټومي قدرتونو سربیره له ایران سره اټومي تړون کې لاسلیک کړی و. دغه هیوادونه لا نه دي توانېدلي چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونیسي. امریکا تیر کال له دې تړونه وتلی او پر ایران یې له هماغه وخته بندیزونه لګولي. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد له ماتې سره مخ کړی. له دې ډلې ایران د دغو بندیزونو په غبرګون کې د درنو اوبو کچا له 130 ټنو اړولې، همدارنګې له 300 کیلوګرامه زیات یورانیم بډای کړي. درنې اوبو او بډای یورانیم دواړه د اټومي بمونو په کارولو او بټیو کې استفاده کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. امریکایي چارواکي په دوحه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د دوشنبه په ماښام پر ټوټر لیکلي دی د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هدف هند ته روانېږي او ټیم به یې له طالب استازیو سره د موافقې پر تخنیکي مسایلو بحث ته دوام ورکړي. په همدې حال کې سیاسي کتونکي د کشمیر پر سر د هند او پاکستان وروستۍ لانجې د افغانستان د سولې پر مذاکراتو بې اغېز نه بولي او هند ته د ښاغلي خلیلزاد سفر له همدې لانجو سره تړلې بولي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپورته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ماښام پر ټویټر د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په وروستیو خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده، خو جزئیات یې نه دي روښانه سوي. زلمی خلیلزاد لیکلي تیرونی د کابل سفر شو پرمختګونو ته په پام ما تیرې څو ورځې په دوحه کې تیر کړې او له طالبانو سره د یوې موافقې د بشپړېدو پر پاته مسایلو مو تمرکز وکړ. هغه موافقه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر شرایطو ولاړ وتلو ته زمینه برابروي، موږ ډېر ښه پرمختګ درلود. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې دی په یو مخکې پلان سوي سفر هند ته روانېږي څو د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ لپاره لا ډېره نړیواله اجماع ترلاسه سي. نوموړی زیاته کړې چې په دوحې کې د سولې مذاکره کوونکي ټیمونه به د موافقې پر تخنیکي جزئیاتو او هغو اقداماتو او میکانیزمونو بحث وکړي چې د یو څلور مادې تړون د موافقانه پلي کېدو لپاره اړین دي. ښاغلی خلیلزاد وایي پر دغو جزئیاتو موافقه کول ضروري دي. په دې توافق کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش، له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ لیدنه او بلاخره یو اوربند او سیاسي توافق تر رسیدل او هم له افغانستان څخه د ترهګریزو فعالیتونو د نه کارولو تضمین ځای سوی دی. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال هند ته د سفر خبره کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو نوی رنګ اخیستی. د هند ولسمشر د دوشنبه په ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د هند تر ولکې لاندې کشمیر ځانګړي اختیارات لغوه اعلان کړل چې د کار د پاکستان سخت غوسه راوپاروله. د ناټو په خوانی سلاکار او د سیاسي چارو کتونکو محمد شفیق همدم په دې باور دی چې پر وسلوالو طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو د کشمیر لانجه کولای سي د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز ولري. نوموړي د افغانستان د سولې خبرو په حساس پړاو کې دهلی ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه وویل:
موږ تاسو ګورو چې دغه تشنج د دواړو هیوادونو ترمنځ، د هند او پاکستان ترمنځ زیاته شوی، چې دغه سي لانجو تاثیرات او غیر مستقیما د افغانستان په امنیت او بالخصوص د سولې په مذاکراتو باندې ده. نو زه فکر کوم چې کچیر ښاغلی خلیلزاد بیا هم هند ته تللی، یو له لامله دا ده چې غواړي چې په دغه اساس شویبو کې وشي کولی چې دغه د کشمیر لانجه تر کومه حده پورې چې امکان ولري دی هم پکې منځګیرتوب وکړي. نه داسې چې مستقیما منځګیرتوب، خو له دواړو خواو نه غواړي چې دغه موضوع تر دې حده ولرسیږي چې د افغانستان د اوسني مذاکراتو باندې منفي تاثیرات ولري.
د د افغانستان د سولې اتم پړاو خبرې د شنبه پر ورځ د قطر په پلازمینه دوها کې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي لتیر دوبی راهیسی له طالبانو سره د سولې خبرې په دې هیله پیل کړې چې د افغانستان بحران د ډیپلوماټیکو لارو حل او اتلس کلنه جګړه پای ته ورسیږي.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې او اوس هم د افغانستان په اړه د لویدو مطبوعاتو تبصرې له ملالی بشیر واوري ترغه ورسته د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي او په قطر کې روانو خبرو ته پام کړی دی. د خبرونه په وینا ډیر شمیاشتې مخکې چې ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر سو د خپل هیواد تر ټولو لوی جګړې ته د پای ټکی ایښودل غوښت او د دې پروګرام د عملي کولو په لټه کې سو. په همدې حال کې نېشنل انټرست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرو ته اشاره کړې او لیکلي چې په قطر کې د دوو موضوعاتو تو په اړه خبري کیږي. یو دا چې افغانستان امریکایي ځواکونه ووځي او بل دا چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ ایواد پر ضد استفاده نه کیږي. خبرونه د امریکا په دفاعي چارو کې د یو متخصص بنجامین فرایډمن له قوله لیکلي چې د دې ضمانت په بدل کې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ایواد پر وړاندې نه استفاده کیږي، له افغانستان له 15 تر 16 امریکایي سرتیرو د وټلو خبره د اوربان د افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو له خبري خوشاله دي. خو د شاغلی فرایډمن په وینا په واشنگتن کې شمیر کس شایل افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وټلو پر وړاندې خند جوړ کړي او دا به یو تیر وتنوي. په مقاله کې د داعش سختري ځډلې تهدید ته اشاره شوې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته پام کیږي، خو په افغانستان کې د داعش ډلې تهدید په دې وروستیو کلونو کې زیات شوی دی. د نېشنل انټرست په وینا بیا رسته چې ک طالبان له امریکایانو سره ډیر نږدې کار وکړي، یو شمیر بل داعش سره یو ځای شي او په دې توګه به بشپړه تهدید لمنځه نه ځي. دی امریکن سپیکټیټر خبرونه هم د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله په دې پښتنه پیلېږي: آیا موږ طالبانو ته اجازه ورکوو چې د افغانستان لویه برخه ونیسي؟ مقاله یادونه کوي چې امریکایي استازي له طالبانو سره د سولې توافق ته نږدې سوي دي چې په نتیجه کې به امریکایي سرتیري بیرته خپل هیواد ته ستانسي او په بدل کې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو لاس واخلي. د مقالې په وینا د داسې هر ډول راپور هر کله باید وسی، خو منتقد فکر باید له لاسه ورنکړو ځکه طالبانو ماتې نه ده خوړلې. د مقالې په وینا ډېر ډلې له چین او روسیې څخه مالي مرستې ترلاسه کړي، په پاکستان کې پټنځایونه لرلې او په همدې حال کې د ایران د نیابتي ځواک په توګه فعالیت کړی دی. مقالې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو خبرو ته اشاره کړې چې وایي پاکستان یې له هیواد سره مرسته کوي چې له افغانستانه ووځي. د مقالې په وینا ترامپ ناسم فکر کوي چې پاکستان به د امریکا مرسته وکړي. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. د مقالې په وینا په افغانستان کې دیموکراسي له 2 لاملونو له کبله نسي عملي کېدای. یو دا چې د طالبانو د ماتولو پر ځای باید د هغوی ایدیالوژي ماته سي، او دوهم دا چې پاکستان په سیمه کې یوازینی هیواد نه دی چې له افغانستانه د وتلو په برخه کې له امریکا سره مرسته کولای شي. د مقالې په وینا ایران او روسیه هم هغه هیوادونه دي چې مخکې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې په نننې غنډه کې د فرهنګي خبرونو سربېره د شعر او نثر د تولید په اړه یو مقایسوي راپور لرو.
او نثر لیکل چې دی داګه د پاره خو شرایط دی چې اول به څه لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنی کوم انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې
په هنر جاج کې مولانا بسمل د خې شاعری په کیفیت غږیږي.
د دې شعر مطلب دا ده چې باغی پرته کړی ده، باد سینه او پیر رومی. نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت او فلسفه
فنکار برخه کې له ممثل فرشتي عالمی سره د هغې په فن خبرې کوو.
او د خلکو خبرې په کله چې زه په ټولنه کې بهر لکور وتلم، نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار
په زر پانه کې به لنډه کیسه راسنې دلواوري.
غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپو کړو پرسیده، نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي.
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خودل تدا سي ندا دل تدا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس پدی ظلم دی خدای دوی له سزا ورکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ملي ورځو منزل د نړۍ د ولسواکو نظامونو یو ځانګړنه ده. کوخه کیږي چې ولس د خپل تیرو حماسو تاریخ او لرغونی فکری درې سره آشنا کړي. دا چاره د مالکیت احساس زیاتوي او ولس په دې فکر کیږي چې دا هر څه د دوی دي. نو له همدې امله ملي او مناسبتي ورځې منزل کیږي. لکه په تیرو کې چې تاسې د افغانستان د ملي بیرغ د ملي ورځې د منځنې مراسم وکتل، او په راتلونکي کې به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د منځنې بهیر وګورئ. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو سربیره پکې ملي ورځې په ډیر جوش او خروش منځل کیږي، او دا چاره نویو ځوانانو ته د خاورې د مالکیت احساس ور انتقالوي. له دغو ورځو باید د یو سم دود په ډول منځنه وشي، او تر ډیره ځوانان د دغو ورځو په اهمیت او ارزښت وپوهول شي. لې وی خو به د یوې لوی تاریخي پیخي خبر تر لاسه کړوي، او بل خو به د خپل پخوانیو مشرانو څخه د ورپاتې میراث په اهمیت آگاشي. نو په کار د چي دا ورځي په شوري ډول ونمانځل شي، او دومره بحثونه پرې وشي چې هیڅ چاته دا موضوع ګونګ پاتې نشي چې ولی و ځانګړي ورځ اونۍ او یا هم پیخن مانځو. په پیل کې ل مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د پکتیکا پورګون ولسوالۍ کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سلیمان غار دودیزه کلنۍ مشاعره او میله تر سره شوه. په دې مشاعره کې د لسګونه پکتیکا والو سربیره د پکتیا او خوست شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو هم ګډون درلود. یاده مشاعره چې نور کلب په مرکز خرنه کې تر سره کیده، دا ځل د ارګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې تر سره شوه. څو د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم پکې ګډون وکړي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امان الله خپلواک جوړ شوې مشاعرې ته په وینا کې وویل چې د سلیمان غار مشاعرې او میلې دودیزه بڼه خپله کړې، نو ځکه هر کال په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د پکتیکا د میلمه رسنیز او مدني بنسټ مشر یعقوب خان منظور وایي چې د سلیمان غار دودیزه مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده. په ورته مهال د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سلیمان غار کلنۍ مشاعره او میلې ته یې ځانګړي ترتیبات نیولي وو خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په سم ډول ونمانځل شي. له ویناوالو وروسته د سلیمان غار آزاده مشاعره او میله پیل شوه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه د مشاعرې مینوالو ته واورول. له مشاعرې وروسته له معمول سره سم د سلیمان غار د غزل شپه تر سره شوه چې له خوست څخه راغلي میلمه طنزیه شاعر جهان زیب جوهر ته ځانګړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه مشاعره له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پکتیکا کې نمانځل کیږي. د هرات د تیموریانو دورې د انزورګر مینا تورست او زلند سری استاد کمال الدین بهزاد علمی او څېړنیز سیمینار تیرونی د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اهتمام په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د یو شمیر جګ پړو دولتي مسولینو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مشرتابه پلاوی او د علمی او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په تالار کې جوړ شوی و. په سیمینار کې لومړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی وویل چې د 15مې پیړۍ ستر انځورګر او هنرمند استاد کمال الدین بهزاد د رسامۍ او انځورګرۍ په برخه کې د مکتب او ځانګړي سبک خاوند دی. هغې زیاته کړه استاد کمال الدین بهزاد د انځورګرۍ او نقاشۍ په برخه کې د ځانګړي سبک او مکتب خاوند دی. په خپلو انځورونو کې د روښانه رنګ کارول او د ډول له مخې د بېلابېلو صحنو پنځول او تصویرول د استاد هغه ځانګړنې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هنرمند له هغه سره د سیالۍ تر بریده ونه رسېده. حسینی صاحب وویل چې استاد بهزاد د هېواد د میناتورۍ هنر له مشهورو څیرو څخه دی چې اوس هم د هغه کارونه په قدردانۍ سره یادېږي او تر اوسه د استاد کمال الدین بهزاد مکتب او ځانګړی سبک زیات لارویان لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لوی رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب د استاد کمال الدین بهزاد د مقام کارونو مکتب او سبک په باب معلومات ورکړل او استاد بهزاد یې د انځورګرۍ او میناتورۍ هنر له سترو هنرمندانو څخه وباله. په غونډه کې څېړونکو د سیمینار په مناسبت خپلې علمي او څېړنیزې مقالې ولوستلې. د مانیلا انځورې شوې تابلو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د افغان هنرمند او انځورګر مانیلا په واسطه انځورې شوې تابلو چې د ایران په مشهد کې ژوند کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي ته وسپارل شوه. انځورګر مانیلا په دې تابلو کې هغه شیبه انځور کړې ده چې د هېواد پیاوړي شاعر ابوالقاسم فردوسی یوه شاهنامه سلطان محمود غزنوي ته ډالۍ کوي. دغه تابلو د انځورګرۍ په واسطه د بهرنیو چارو وزارت هیئت ته چې د دغه وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست د مرستیار عبدالرحیم پیرزاده په مشرۍ ایران ته تللې سپارل شوې څو د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې وساتل شي. رحیم پیرزاده افغان انځورګرۍ دغه سوغات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق ته وسپاره چې د کورودانۍ په ویلو سره ومنل شو.
لڅو لسیزو رئیس په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث روان دی چې په پښتو ادبیاتو کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې په پښتو ژبه کې تر نثر څخه زیات نظم ویل شوی، څه لاملونه دي چې له نثر نه زیات نظم ته خلکو توجه کړي، او څنګه کولای شو چې نثري خوا هم پیاوړی کړو؟ دا او دې ته ورته پوښتنې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په دغه راپور کې ځوابوي.
شعر او نثر لکه خویندې او ورونه دي، بس داسې وګڼئ لکه دواړه چې اوبه وي. نثر لکه څوک چې په خپله لپه کې په اوبو تنده خړوبه وي، او شعر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نثر شعر زیات لیکل شوی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي، د نثر پرتله شعر ځکه زیات ویل شوی چې له پیله تر دې دمه ځینې شاعران سواد هم نه لري خو شعرونه یې لیکلي، خو نثر بیا پوره سواد ته اړتیا لري.
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و. ځینې بې سواده خلک هم و چې هغوی کولی شو شعر ولیکي، او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي، د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنی که موږ انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستې نه دي. شعر وایي په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغه شی وو. نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سرسریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کم معافي ضمیر د ده چې هغه په هغې کې وړاندې کړي، که هغه په لنډه کیسه کې، که په ناول کې، که په بل څه کې، خو هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کره کتونکی مصطفی سالک وایي، پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
یو علت خو دا دی چې په تاریخي دور پښتانه له شعر سره ډېره مینه لري. د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران راپاتې دي جدي نښه دا نه ده چې ګنې لږ یو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. خب یواز د تقسیم الحق کاخیل چې پاجی خان تحقیق کړی وو کله چې علی خان په چار صده کې شاعري کوله پرته علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چار صده کې وو څلور سوه خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو دوی شعرونه کمزوري یوازې علی خان پاتې شو بل علت دا دی چې شعر ډېر دی نثر کم دی شعر علمیت نه غواړي په شعر کې له ځانه استفاده کېږي هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال کې راځي هغه لیکي نثر چې دی نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو
کارا شو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولی شو په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر پرې جوړېږي همداسې کله کله په نثر کې استعاره کنایه اوچت خیال او غورځنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که مونږ وغواړو یا نه دا به وي او مخه یې نشو نیوی ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي پښتو ژبه چې زښت زیات موسیقایي انداز لري ځکه خو پکې شاعران هم ډېر دي په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی
پراپور کې مو د نظم او نثر په اړه واوریدل یو ډیره مهمه مسأله د شعریت او ښایي دا شعریت په نظم او نثر دواړو کې موجود وي خو دا چې څنګه کولای شو چې ښه شعر ولیکو د ښه شعر د لیکلو لپاره له کومو لارو چارو څخه استفاده وکړو او څنګه کولای شو چې په شعر لیکنه کې شعوري پرمختګ وکړو دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل څخه په نننی هنر جاج کې کړي
هنر جاج
بسمل صاحب شاعری ته هر سړی خپل نظر ګوري څوک دا خبره کوي چې شاعری کې باید سړی د زړه خبره وکړي خپل فکر پکې انتقال کړي څوک بیا یوازې دې ته ګوري چې شاعری کې باید موسیقي وي یعنی خپل د شعر حقیقت څه دی شعر یعنی څه
والله په دې باره کې ما هم ډېر تصور او فکر کړی او مطالعه مې هم پکې ډېره کړې ده څه شعر څه ته وایي خو دا باید موږ معلومه کړو خپل ځان ته کسان څه شعر لیکي باید مخکې له دې نه د شعر په حقیقت باندې ځان پوه کړي چې شعر څه ته وایي هم د خپل تصور پوه کړي وکړي او هم د په دې باره کې تبصرې هم ولولي هغه کتابونه چې هغه په شعر پوهنه کې لیکل شوي په ادب پوهنه کې لیکل شوي دي هغه دې مطالعه کړي اول به له قرآن شریف نه شروع قرآن کریم کې راځي چې د اسلام مخالفینو په قرآن کریم باندې شعر تهمت لګول دا شعر او په تفاسیرو کې راځي چې عرب څه ول هغه په شعر باندې پوهېدل شاعران ول او په دې پوهېدل چې قرآن شعر نه ده او بیا یې نبی علیه السلام ته شاعر او قرآن ته شعر ویل د دې وجه څه ده په دې باره کې بعض مفسرین لیکلي دي چې شعر په اصل کې یو غیر محقق مضمون ته وایي هغه مضمون چې هغه حقیقت نه لري یعنی په خیال ولاړ دی دا یو نظر څه کنه نو دوی مطلب دا وسی نه کوي قرآن او بل یو غیر محقق مضمون ده او دا څو نظریې به راوخته ده که شعر پوهانو علامه اقبال وایي بوالی اندر غبار ناقگم پیر رومی پرده محمل گرفت شعر اگر سوزه ندارد حکمت است شعر می گردد که سوز از دل گرفت د دې شعر مطلب دا ده چې هغه یې پرتله کړې ده بوالی سینا او پیر رومی نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت او فلسفه په منځ کې فقط دومره توپیر کوي چې د زړه سوزو سره او شعر ده او کنه حکمت ده په نبی علیه السلام وایي چې انا من الشعر لا حکمت ځینې اشعار څه دي نو هغه حکمت دی په دې باره کې ما ډېر سوچ کړی ده چې نبی علیه السلام ټول شعرونه نه دي ښودلي بعضې شعرونه یې ښودلي او لکه په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعر فقط نه ده ښودلی فقط دومره یې ویلي چې بعضې شعرونه داسې شته په کې حکمت وي نو د دې نه دا معلومېږي چې داسې نه ده چې مثلا ټول شعرونه د حکمت وي بعضې شعرونه د شعرونو استان سی پک حکمت نه خولي کنه شعری الفت د شعر او فلسفه بارا کې حق په نظر وړاندې کړی دا یاره سلیکټ یاد درته دی الفت سره موږ سخت نازواني کړی دا به د جمله مترزه په دا درته وایم ما د شعر بارا کې سمره مطالعه کړی که یو څوک مانه پښتنه وکي سی تا ته نن سبا د چا شاعري ډېره خوند درکوي زه به ورته وایم چې د الفت نثر کلیات الفت نثر ما ته ډېر خوند راکوي هغه شعر دی بس بل د شعر باره کې د هغه نظریې هم سته په دې باره کې علم د عروض علما او د بدی د معانی او د بیان علما د دوی ترمنځ او د فلسفیانو ترمنځ هم اتفاق نشته د معانی د علم او د عروضو د علم نظر شعر هغه کلمه داسې مثلا شعر هغه شي ته وایي چې هغه وزن برابر وي قافیه یې برابر وي دوی شعر چې شته وایي هغه قلم ته چې هغه موضوع وي مقفه وي خو لیکن فلسفه او د فلسفې علما هغه بیا وزن قافیه ته اهمیت نه ورکوي د فلسفې او د منطقه په اول کتاب کې چې اوس رواج ده د ساواجي په نامه پیګه موږ ډېر ماشومتوب کې دوستلی و د شعر باره کې مایان قبض من هاویان بس ته شعر هغه شعر دی په ورځ ده سره ابتدا کې قبض پیدا سي یا بس پیدا سي قبض من دا سره دې پتنګ سي خپاسي پریشانی در باندې راسي کنه لکه بعض شعرونه کې تراژيدي کنه سي وای وره خپکهږي او بعض کې مثلا تنزي کنه نو ته خوشاله سي تبد دې وسره خلاصي یا ته دې ځل خبرې دې باره کې خو دې دخته ډېر نظری دي سره هیڅ کتابونه پسې وګوري یاره دا اوس تاسو ته خبرې پیو کوم تر مازیګر مو خاصي کې مثلا په دې باره کې د جان پل سارتر هغه وایي چې هر لفظ وایي دلالت کې پیو معنا باندې لفظ دال او معنا یې مدلول ده وایي په شعر کې بیا داسې نه ده په شعر کې دغه لفظ څه ده هغه دال نه ده په کوم شي باندې دلالت کې هغه مدلول نه ده سارتر وایي وایي شاعر څه ده هغه ته نه جوړي نه پي جوړي هغه وایي شاعر جوړي شعر وایي شاعر ده هغه دا وایي چې وایي دغه الفاظ او کلمات په شعر کې داسې محو کېږي چې په دغه نڅا کې څنګه حرکات محو دي حرکات د نڅا دپاره کېږي خو وروسته په دغه حرکت په نڅا کې داسې مرغم سوی دی چې هغه حرکت ته بیخي چا توجه نه وي نڅا ته توجه وي بیا سې ورسي سوریالیزم ته هغوی بیخي اخلاقو ته ژمن نه دي هغه وایي چې بس هر شی وایي وایي که بدلمنۍ ده که شراب ده که پوچ ده که فحش ده هغوی بیا ځان ته نظریات لري نو دا خبره مې کوله چې اوس د شعر حقیقت چې شو دته ته د بیابان ته ورځې نو لاره داسې کول کېږي چې اوس شعر دا څه شی اوس الطاف حسین حالی وایي درې څو شیانو سره مقایسه کړي دي شعر بتراشي مصوري نقاشي هغه وایي وایي دغه نقاشان یو شی سره سم کوي بېل رنګ نقاش کوي یي هغه شی بعینه هماغه شی راخلي خو لیکن رنګ نه او بیا مصوران هغه رنګ هم سره راخلي او بیا مثلا په تیاتر کې هغه حرکات هم سره راخلي په تمثیل کې او شعر سده بیا د دلیا دوه قدمه نور هم مخکې ځي چې هغه د زړه خبرې هم سره راخلي مثلا که اوس بتراش راځي مثلا ما رسم کې سره بزی یم که یو مصور مې رسم کې زه به یم خو رنګ به مې هم سره وي که یو څوک ممثل دې ما تمثیل کې هغه د ما حرکات به م کوي خو لیکن یو څوک یو شاعر کې د ما په اړه خبره کوي هغه بیا هغه د ما د زړه خبرې م راخلي مثلا زه یو شاعر یم زه د ماشوم په اړه یو شعر وایم نو زه د ماشوم له ګرېوان سر راباسم د ماشوم په زړه کې څه خبرې دي هغه زه کوم هغه وایي دغه د شعر حقیقت ده خو اوس بېرته راسو الفت صاحب ته الفت وایي وایي یو شعر ده یو حکمت ده هغه وایي وایي حکمت او علم هغه سې په یو موضوع باندې بس کوي تا ته یو شی معرفي کوي مثلا انسان تا ته معرفي کوي د هغه رګونو باندې غږېږي د تسکلیت درته جوړوي پښتورګي او بډوډي دا شیان درته تا ته درې باندې تبصره تا ته کوي خو لیکن شاعر بیا تا ته دغه انسان نیم پټ او نیم بربند ښیي تا نه متاثره کوي نو د شعر مطلب د الفت صاحب په نزد دا داسې داسې یو شی چې مثلا شعر هغه کلمه ده یا شعر هغه شی داسې تا متاثره کوي ترې متاثره سي او په دې باندې خو نورې خبرې هم څه دي کنه خو مطلب د خبرې نه چوړ به کېدای شي بیا زه په دې باندې یو لګیا یم مقاله ور باندې لیکم خو اوس صرف دومره ویلی سم چې هماغه د منطقیانو خبره مند خوند راکېس یا شاید هر خبره چې په تا باندې تاثیر وکړي هماغه شعر ده عادي خبره زموږ شعر نه څه ویلی
لکه تاسو هم چې وویل هر څوک شاعرۍ ته خپل نظر ګوري او هر څوک مثال یو کس خپل فکر په شاعرۍ کې نور ته انتقالوي یو څوک بیا دې ته ژمن وي چې نه هنر او شعریت ته باید پام وشي اوس دغو مسایلو چې له مختلفو نظرونو شاعرۍ ته کتل شوی، شاعرۍ ته ګټه کړې،
پیدا یې کړې ده، شاعران ته شاعران ګټه کوي. یو شی چې څومره څېړل کېږي، یو حقیقت را برسېره کېږي، دا خو ګټه داسې. مثلا هر څوک باید په دې باره کې فکر وکړي، البته هر څوک مطلب هغه داسې څوک په دې باندې پوهېږي، هغه مثلا مطالعه یې کړې، یو څه علم لري، یو شعر کې متوجه پورې رسېدلی، هغه کسانو ته موږ د حق ورکوو چې په دې باره کې تبصره وکړي، شعر څه ته وایي.
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی شاعري د خپلې ایډیالوژۍ یا د خپل فکر غلامه کړې ده، غواړي چې مثال د ډله د فکر یا د ګوند چې څه کوي، څه نظر لري، څه غواړي، هغه په شعر کې تبلیغ کړي.
نو شعر خو یوه وسیله ده، دې کې شک نشته. اوس ځکه نن سبا چې شعر څومره لوستونکي لري، څه یې نه لري، یو بیت د دوو کتابو جواب ورکوي. نو دوی خو هر څوک یوازې سیاسیون نه، هغه کسان چې مثلا یوه نظریه یا فکر لري، یوازې هغوی نه، هر څوک دا غواړي چې مثلا خپل فکر او خپل ایډیالوژي ته کار وکړي. نو شعر هم یوه وسیله ده، خو پاتې شو دا خبره چې مثلا دا شی خبره چې دوی کوي دا شعر ده که نه، دما خپل دا نظر داسې، دما یو بیت ده، خپل نظر هم بیت کې ویلی سي، شعر داسې ده ده که نه، ځکه کبرجنه پیغله، ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. زړګی مې داسې چې په تنګ په بې سندرې خبر، لکه ملا چې د سندرو تحمل نه لري. خپله مولانا روم وایي که نه په فیه ما فیه کې، چې زه خپله د شعر سره مینه نه لرم، سې کله شعر وایم دومره کراهیت احساسوم، لکه یو څوک چې مثلا په لرې کې ګوتې وایي. بعضې خلک چې دي هغوی د ما نه شعر غواړي، او د میلمه طبیعت په کار ده، او هغه هم په ځان ته شاعر نه وایي، هغه د خپل کوم فکر چې ده، خپل نظریه د تصوف او د انسانیت، هغه یې په شعر کې وړاندې کړي. که چېرې مولانا روم په شعر کې دا خبره نه وای کړې، چې نه بس دغه رقم ته د لاهور علامه اقبال چې د هغه مرید ده، د هغه مثلا په جاویدنامه کې خپل ایدیالوژي او خپل فکر یې وړاندې کړی ده. په نورو کې مثلا بس چې باید کرد ای اقوام شرق، فقط مولانا اقبال چې ده، هغه په څو کتابونو کې شاعري کړې ده، چې هغه بیا د معنی په دوو کتابونو کې نور د خپل فکر او خپل نظر بیانوي په شعر کې. په نورو کتابونو کې دا شاعر نه ده، لیکن خپل نظر او فکر یې هم په شعر کې او ډېر خوندور او ډېر په کامیابه طریقه باندې پکې مخې ته راغلی، په سړي باندې تاثیر کوي.
ځینې ایډیالوژۍ یا ځینې فکرونه یا ځینې حالات تاسې چې تر یو وخته پورې وي، کېدای شي هغه بدل شي. اوس که موږ د افغانستان کې هغه وخت چې روسان راغلي وو، دغه وخت کتابونه راخلو، هلته دا شعر ټولګي هم وي چې مستقیما هغوی ته شعرونه لیکل شوي وو، اوس هغه شعر کتل ولې خوند نه درکوي؟ یعنی د یو شعر په سترګه نه ورته ګورې؟ یعنی د دې امکان هم شته چې فرضاً کېدای شي یو فکر یا یو ایډیالوژي د وخت په تېرېدو سره ورکه شي، دا به د هغو شعرونو د زوال سبب نه شي چې د دغې ایډیالوژۍ لپاره لیکل شوي.
نو دا بیا هماغه اوله خبره ده که نه، چې یو څوک مثلا حالاتو ته شاعري کوي یا یو ایډیالوژي ته شاعري کوي، دا باید څه ډول وسي. کومو کسانو چې مثلا خپل حالات او ایډیالوژي ته شاعري کړې ده او بیا ختمه شوې ده، هغه له په دې باندې نه دي توانېدلي چې خپله خبره شعر کړي. اوس حالاتو ته شاعري ده یو موضوع ده، باید توسي که ونسي. زه خپله په دې نظر یم چې که څوک مثلا حالاتو ته شعر وایي، خو باید په سمبولیکو الفاظو کې وایي، چې الفاظ باید سمبولیکي تصریع نه وي، ځکه چې هغه بیا د خپل وخت سره ختمېږي. اوس د حافظ شیرازي شعرونه څه دي که نه، کېدای شي خپل حالاتو ته لیکلي، خپل وخت ته یې لیکلي که نه، خو لیکن د حافظ شیرازي شاعري څه ده، سمبول ده، سمبولیکي الفاظ یې کارولي.
په لویو مشاعرو کې هغه شاعران نازول کېږي چې هغوی شعاري نظمونه یا بازاري نظمونه وایي. کله چې نور ځوانان هم راځي او ګوري چې دغه څه تشویق کېږي، دوی هم په هماغه لاره ځي. یعنې د شعر مقصد له دوی نه هم ورک شي. نو څنګه کېدای شي دغه ځوانان چې نوي راځي دې خواته او شعر لیکي، هغوی پوه شي چې شعر له دوی نه څه غواړي او څه باید ووایي؟
ولا دغه حالت مخ په ده ډېر سخت ځوروي، چې بعضې کسان دي هغوی ته شاعر ویل کېږي، او نه تنها چې شاعر ورته ویل کېږي، بلکې هر یو یې د دوی د مینهوالو، حافظ هم ده او بېدل هم ده او رحمان بابا هم ده او خوشحال خټک هم ده، او کوم کسان سیاسي شاعران دي هغوی بخي پکې پټ دي. اوس حالات داسې دي چې ماته پلوان شریکي خو مخکې وه، اوس بعضې کسان دي چې یوه ډله ده د خپل ایډیالوژي دپاره بعضې کسان مخکې کوي، د هغوی دپاره غونډې جوړوي او هغوی د موږ او تاسې د کلیوالو پیسې دا پورته پورته کوي. شاعران نه دي دا خلک، لیکن دوی د فکر خلک دي، او دوی د دوی نه سیاسي ګټه. الطاف حسین حالی د یو چا باره کې وایي، وایي دی یو کتاب یې ولیکه د شعر په باره کې، بیا راغی پاچا ته، چې ګوري د پاچا په دربار کې یو ټوکمار ناست ده، د موږ تاسې په اصطلاح یو رشخند ناست ده د لیکوال او شاعر سی وکتل سی د پاچا په دربار کې د شعر او شاعری او ادبیات د شای دومره قیمت نه لري په دې باندې سره نس مخ کې درې بس تر وګرځیدو نو په ټوکی یو کتاب لیکل بیا راغی پاچا ته نو سوسایټی ته باندې په شعر او ادب باندې تاثیر کوي او د دې غمه باید ته خوړل شي زه خپل درس سره خفه یم
په پښتني ټولنه کې د تلویزیون په پرده راتلل او یا هم تمثيل کول د هر پښتني د وس کار نه دی دا کار ډیر لوی جرأت او لستونزو سره ځانګړي مقابله کول غواړي فرشته عالمی یو له هغو ځوانو پښتنو سینماګرانو څخه ده چې لګڼ ستونزو او ناخوالو سره سره د سینما په برخه کې کار کړي او لای هم کوي د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په فن خبرې کوو
فنکار
ډیر مننه اغلی فرشته چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسته دا کوم چې په داسې ټولنه کې چې پښتانه خو ډیر زیات هغه قیودات او قیدونه او یو ډول خبرو ډکه ټولنه ده تاسو د سینما ډګر تراغلی څه لته
مننه سلامونه تاسو ته او مننه له تاسو چې تاسو د خپلو خبرونو ته دعوت کړل ما څنګه چې تاسو ویل هو پښتانه خو ډیر داسې خلک دي چې تل کوشش کوي خپل خزه په خپل کور کې وساتي او تل به حکم رانی وکي نو ما کوشش وکړ چې راشم د سینما ډګر ته په دې ډګر کې کار وکم چې فکر مې کوم ځان سره چې زه غواړم یو متفاوت کار وکم نو هغه متفاوت کار مې باید د دې لامل وګرځي چې هغه نجونې چې په خپل کور کې قید دي چې هغه نجونې چې نشي کولای بهر کار وکړي هغه نجونې ته زه تشویق کوم چې راشه په دې ډګر کار وکړي د سینما په ډګر کار وکړي تر څو موږ وکولای شو د دې طریق نه خپل فرهنګ ته خدمت وکړو او خپل سینما ته موږ خدمت وکړو
دا خو یو ډیر لوی اراده و چې تاسو وکړه کله چې دا فیلټر راغلی مشکلات سي
مشکلات قومي سنځي وی چې قوم ما ته ډېر سنځي پیدا کړلې چې اوس هم زه خپل قوم سره پرواه وته کې هغه مرخانه یم ځکه چې زما ماما د خدای لري هغه مخالف کس دی نو کله که زه هغه سره اړیکه وساتم نو دا زما ژوند ته ډېر یو لوی تهدید دی او د خلکو خبرې به کله چې زه په ټولنه کې بهر لکور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار کوي په سینما کې کار کوي نو هغه هینجونی نه دی نو په دې خبرې غوښتل چې هغه زما روحیه ضعیفه کړي نو ما هیڅکله خپل روحیه له لاسه ورنکړه او تنن ورځ پورې کار کوم
کورنۍ څنګه وا مور پلار ورونه خویندې خامخا وی به یو ډول
هول زل چې ما غوښتل کار پیل کوم په یو شخصي رسنۍ کې نو کله چې ما زلاړ مې ته انټرویو ورکړنو ما ته ویل چې تاسو باید راشي موږ سره کار وکړو نو خبره چې زلاړ مې خپل مور جان او پلار جان سره شریک کړم نو پلار مې اولنی خبره دا و چې زه په تا باندې اعتماد لرم ته زما لورې او زه تا لکه خپل ځان غوندې پیژنم خو قوم به څه وایي ما خپل پلار ته ویلې که ته غواړې چې زه لا هم خپل ځان ته ثابت کړم او مخکې لاړ شم ته باید په ما باندې اعتبار وکړې په قوم د قوم خبرې باید ونه منې نو پلار ما ته وویل صحیح ده چې ته غواړې کار وکړې په دې ډګر کې زه اجازه درکوم خو تل به کوشش کوي چې زما نوم څوک په بده یاد نه کړي ما ورته ویل پلار ته مې سمه ده زه کار کوم خو ته باید د خلکو خبرو ته اهمیت ورنه کړې ځکه چې په دې ټولنه کې هر انجلۍ چې د کور نه بهر کار کوي د هغې پسې خبرې شته دي ځینې موضوعات شته چې قوم حتما نه خبرې کوي نو همغه وجه وه چې ما ته پلار جان او مور جان اجازه راکړل او نن ورځې زما تر څنګ ولاړ دي کومې خبرې چې زما قوم کوي هغه مخکې دین چې خبرې ما ته راورسیږي حال کېږي زما
پیل دی یعنی د سیمه ایزو راډیوګانو نو
دقیق
هلته د کار شروع کوو هلته د کومې برخې کار کوو
هلته په ځینو تفریح خپرونې چې هلته ما مخکې وړلې اول ځل نو زه ډېره کم جرأت هم وم داسې په خپلو خبرو کې ډارېدلم تاثیر لاندې به تللم او اولنۍ خپرونه چې ما مخکې وړه د موسیقي خپرونه وه نو کوشش مې وکړ چې دغه جرأت ځان کې پیدا کړم هغه جرأت چې ما په وجود کې شته هغه زه باید پیدا کړم نو حساسه په ټریننګ باندې او دا باید تاسو ووایم چې کله چې زه سکرین ته راتلم ما په ټول ژوند کې یو وارې د آینې په مخ کې یعنې آینې ته مستقیم یو وارې ما تمرین کړی او همغه تمرین وو چې فرشته لمیدیان تر ورسول
د آینی په مخ کې د تمرین وک خپل ځان ته لګیاوی
نو کله چې ما دا کار کوو اعتماد به نفس مې خپل وو خو مور دې به مې زبرول ما ټول وزورم چې ټوکی به سره کولې ماته ویل چې لیونی بیا شروع
کمرې په مخ کې د لومړي ځل لپاره چې ته د سینما په پرده راښکار شي په تلویزیون راښکار شي د کمرې مخ ته ودرې دي ای کوم پروگرام دی مختوړو کنه اکټینګ دیوک
اول زل څنګه چې ما تاسو ویل په ورسنې کې ما کار فایل کې هغه راډیوي برخه وو ام راډیوي برخه درلوده ام تلویزیونی برخه درلوده نو کله چې ما رادیو کې کار فایل کې څو خبرونه مخ کې وی وړي بعد یې ما غوښتل د سکرین په مخ راشم نو کله چې زره سکرین مخ ته راغلم اول زل ما جوړلې وو ډیر می جوړلې وو د کیمرې تاثیر ډیر وو نو هغه وجه چې ما ته رئیس ټول ویل چې ته نشې کولای کار وکړي او ته ډیر ضعیف یې نو دا کلمه چې ما واورېده نو هغه ورځ وه چې ما ځان سره عهد وکړ ما ځان سره وعده وکړه چې زه به دا ضعیفتیا چې زما په وجود کې ده دا باید زه له منځه ویسم او هغه ورځ چې په هغه شپه زه لاړم د آینی مخ کې ما ترنینګ وکړ نو بعد د هغې نه فرشته لمې خپل ځان پیدا
کړه کله ناکله داسې وي چې انسان په ځان نه پوهېږي چېرې په ما کې کوم جوهر دی هغه جوهر پېژندنه مهمه وي د جوهر د کلو پیژند
ولا جوهر مې ما هغه وخت شاید ما په خپل وجود کې جوهر چې هغه معنی وی پیژندلی خو زه د خلکو خبرو او د خپل قوم خبرو اړ کړم چې هغه جوهر زه باید پیژنم ځکه ک ما دا کوشش کړی وای چې زه باید کارونه کومه سید ما ته قوم د خبرو کړ فلاند خبرو کو زه باید د کارونه کومه خو کله چې هغه جوهر ما په خپل وجود کې هیڅ کله نه پیژندلې هغه لا چې نه ز کولای شم دا لا چې ما هیڅ کله په خپل وجود کې نه پیدا کړې خو کله چې قوم خلکو ما ته خبرې وکړ چې ته نشي کولای نو هغه واخو چې ما لا هم کوشش وکړ شپه ورځ مکارو چې زه باید خپل وجود کې هغه غلط پیدا کوم چې ما لوړ خپل غلوړ مقصدونه چې ما دی هغه ترسوي
ډېر پښتني جنوبې د اوس به ساسي غږ موري دا غوی په ځکه کوم د علاقه وی شوق وی کنه چې یو جوهر غویم لري په ځړه کې لزان سره لري چې هغه باید راو باسي خود دغه جوهر در وستو لپاره غوی جرأت نه لري چې هغه خپل مور ته وی پلار ته وی او یار ووزی غوی ته ستاسي دا څه
زه فکر کوم انسان هر کله چې په خپل ژوند کې یو څه لاس راوړي یو څه لاس ورکړي نو ام داسې چې زه راغلم د ډګر ته کار میکړم ما مثلا خپل قوم یوې خوې کیدا پریخته می دی غوې ځکه دل پر کاغوي ما انتخاب کړو نو ما باید یو چادری کړی وای کله چې زبیرنم تلم زه باید د چادری سره تللم او کله چې ما خپل کور کې زما په د کورنی مسایل وای هغه کې تصمیم مخسل کېدو نو هغه ته ما باید خپل خلک چپنی ول وای خو ما دا کار نه دی کړی ما خپل قوم یو طرف پریخته هغه خبر می یو طرف پریخته دي او زه فکر نه کوم چې زه د خپل قوم لپاره ژوند کوم خپل ځان لپاره ژوند کوم او هغه نجونه هم چې غواړي راش پیوډګر کار کوي هغه هم باید په خپل ژوند کې د زین شایان نتیر شي نه کیږي چې په خپل ژوند کې سړی خپل قوم ولري خپل کورنۍ ولري خپل کار ولري خپل شوق هرڅ نشي کېدای په یو حالت کې یو انسان سره اوسي یو شی بدل لاس ورکړي ترڅو یو شی لاس سره
کومې به درته غواړم
مننه له تاسو نه سلامات
د کیسې جو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسه به ولري او لوستونکي به تر پای له ځان سره ساتي بیا به د کیسې اوج ترسیږي نظر پانی په نن نه پانه کې د فرشتي غنی څخه لنډه کیسه رسنې د لورو
زر پانا رسنې دل لیکوال گل رحمان رحمانی یو شیبه تم شو د لکړی په مرسته د ملا شخی وېسته وړاندې دوه اسپاره د سهار په خړه څنګه په څنګه را روان وو د اس لبخو یې نری ګردونه هوا ته پورته کېدل لاروی بیرته روان شو غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپو کړپ رسیده نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پر تیر شي اوازونه ورو ورو ورپسې را نږدې کېدل دواړه په خپلو کې د کوم چا پاړه په کوچني او قهرجنه لهجه لګیا وو پر را رسیدو یې سپینګیری لاروی څنګ ته شو او لار یې ورته پرېښوده خو هغوی سپینګیری منځ کې را ایسار کړ سلام بابا
وعلیکم سلام
ستړی ماشی خو زه په پښو تلای شم، لاره دومره نه ده پاتې، هسې ودرېدی. ځوان آس پاره وخندل او ستړی آس یې وششنېده. نه بابا، دومره وزګار نه یو، یوه پوښتنه مې کوله. سپینګیری یو ځل بیا په ملا نیغ شو او د لومړي ځل لپاره یې د هغوی څیرو ته وکتل. په ګرد پوښلي څڼې، اوږدې ګیرې او تر غوږونو غځېدلي بریتونه یې عجیبه ښکارېدل. له مرمیو ډک کمربندونه او وسلې یې لا ویرونکې وې. سپینګیری ترې وویرېد، سترګې یې ترې واړولې او په ټیټ غږ یې ورته وویل، وکړئ بچو، لس پوښتنې خو وکړئ. یوه سپاره د خپل آس مخه راتاو کړه. لومړی یې سپینګیری او بیا یې مخامخ لارې ته وکتل. په دې لاره خو دې کوم ځوانکی او زنانه ونه لیدل؟ سپینګیری ځواب ورکړ، نه نه بچو، څوک مې نه دي لیدلي. دا خو لار ده، هر څوک به پریزي راځي، چا پسې به ګورم؟ بیا زما سترګې هم دومره دید نه لري. کمې بل سپاره یې خبرې ورپرې کړې، بس بس، بیا نو له مفتو کیسو تیر شه. پوه شو نه یې ورسره مخ شوی. بیا خپل ملګري ته یې وکتل، دا بوډا خو هسې هم له خپلو پښو پرته بل څه نه بیني، زه نو چې وخت مو له لاسه وځي. سپرو په بې پروایۍ د آسونو قیزې راکش کړې. آسونه وششنېدل، حرکت یې وکړ، پښو یې د سپینګیري جامو او مخې ته خاورې او شګې ور وشیندلې. په وچه او سوزنده دښته د لمر وړانګې تازه لګېدلې وې، تود باد لګېده. سپینګیری هماغسې ستړی ستومانه د اغزو او بوټو منځ کې په نری لار روان و. مخامخ بیا د آسونو د پښو غږ پورته شو. دا ځل د سپرو لوړ غږونه او خنداګانې ورسره ملګرې وې. په سستو ګامونو د ده خواته نږدې کېدل. سپینګیری یو ځل بیا له عمومي لارې څنګ ته شو. ټوله لار یې سپرو ته پرېښوده. په لکڼه یې ځان تکیه کړ. د شملې په څنډه یې د تندي خولې وچې کړې او په هغوی کې یې سترګې وګنډلې. دواړو سپرو د آس پر شا خپلو مخو ته یو یو جسد رانیولی و. د پاخو عمر سپره مخې ته په وینو سور جسد ښکارېده. لاس او پښې یې د آس له شا ځمکې ته ځوړند و. د اوږدو ویښتانو له څوکې یې ځمکې ته لا هم د وینو څاڅکي څڅېدل. دواړه د سپینګیري له څنګه په خندا او خوښۍ تیر شول. تنده یې غوړېدلی و، هیڅ ډول ویره او ورختۍ پکې نه حس کېده. د پخو عمر لرونکي سپاره د خپل آس پر شا د ځوان د جسد انډول برابر کړ او خپل ملګري ته یې په خندا کې وویل، د تره زویه، ما خو درته ویل چې خالي لاس نه راستنېږو. ده ته یې هیڅ پام ونه کړ. تیر شول، تر ډیره یې د عزت او غیرت خبرې تکرارولې. سپینګیری د لارې څنګ ته وازه خوله پاتې و. ور یاد شول چې دا ځل پرې سپرو سلام هم ونه کړ. بیا په خپله مخه روان شو. د لارې څنګ ته پر ولاړو بوټو هم د تازه وینو لوی او کوچني خاپونه ښکارېدل.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هنرمند او شاعر کرن خان نظم مینا او مننه اورو.
مینا او مننه، تاوی دا ډېره ښه ده، تاوی دا ډېره ښه ده، ماوی منم در سره، تاوی مونږ ټول تا سره بېحد مینه لرو. زه هم د مینې تګې، ما وکړ وړون دیتې مات. درې کاله ووتلو زه پکې در په در شوم، د مشرۍ له کوره څنګ په هنر بهر شوم. د بشریت د نارو پورته کوونکي خلک اول په خپل په دې دوه ټکو نه پوهېږي. په خوله د مینې لاپې، په زړه کې کرکه نفرت. د یو انسان زورول، د یو زړګي ماتول، خپل په مینه مشغول او بل ژوند ختمول.
مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دې خدای دوی له سزا ورکړي. خور هم د خور په زړه اکثر کوي لوبې، د بدنیتۍ هغه اور بس بلوي ژوندۍ ساتي لوبې. چې د حق وخت راشي ځان بے خبر هم کړي، خلاف خبر هم کړي، ځان زورور او مرور هم کړي، لکه چې دا رشتہ هم پایدار نه ده. رور هم د وینو تگه، رور هم د بل د خلی، د یو اور بل دشمن، د بل اور بل د خلی. مشره ځان غوسکړي، کشر جهان غوسکړي، په خویندو ظلم وکړي، بیا وای پوه نه شو. اصل کې مونږ ازلی درندگان غوندې یو. رازدار همراز ملگری اکثر پکار رازی، خو ځینې داسې هم وي چې شیوزگار رازی. مال په نه خبره خدای شته چې قار رازی. دا سړی ځکه ښه دی په دمې کار رازی، دا هم منم خو بل به له ده هوښیار رازی. لنډه اوږده دا ده، مونږ دروغجن بې مینې، زمونږ وینې سپینې، ای رب ته خو وینې. ځکه مو دا حال دی، تاو مو له خیال جان دی، چې په یو رشته کې رشته څه ورځ او شپه کې، مونږ مخلصه نه یو، بې حسه یو، وایو بې حسه نه یو. ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د شعرونو سلسله بایللې، ما په دې خار کې ورځ او شپه بایللې، ما ځان، ما ته او ما هغه بایللې، ما د رشتو په تقدس کې خدای گو د خواخوږۍ هر رشته بایللې. خون مې د ژوند نه بند په بند تلی دی، ما د خوندونو ذائقه بایللې، ما د انسان د خوشحالو لپاره انسان صفته پرېخته بایللې. میناو مننه کوم، یوه غوښتنه کوم، چې د بل چا سره دا مسخرې مه کوئ. هر انسان زړه لري صاحب، هر څوک بد خ لري صاحب. ته له وطن نه لرې، زه د هر تن نه لرې. ستانه مې درد، ستانه احساس، ستانه مې غم زیات دی. ستانه مې درد، ستانه احساس، ستانه مې غم زیات دی. زم ستا عزت زما له ژونده محترم زیات دی. د تړونونو تار مې بایلو، د تړونونو تار مې بایلو، مور خور رور څه چې پلار مې بایلو، ارمان د ژوند شوار می بایلو مسلمانانو یار می بایلو خالی سنگل ل میدان وتما خالی سنگل ل میدان وتما هغه زخم چې پکم زخم کتوی هغه زخم چې پکم زخم کتوی ستا ناموا ستا قصوا ستا دمینه تماشوا هنگاموا زخم چه پکم زخم کی توی
هر تصویر کی زر خبریستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org. Thank you.